ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د شپږو بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه او منی د خبرونه لپاره سره ټکنیکی مرسته اسحاق امریکای او په دې خبرونه کې د سر موضوع په پاکستان کې د ټاکنو پس د حکومت سازي کوم عمل روان دی د دې ترڅنګ د مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو د خپل څوکونه استفاګانی ورکړي دي او په دې اړه باندې با تبصره او نیک پنیر حال لرکو فوال خبرونه لومبه د مشال خبرونو سرټکی عوامي نیشنل ګوند وایي د پاکستان اسټابلیشمنت سره په دوستۍ پیمانه ده نو ځکه یې نور نه کوي. ملي جمهوری غورځنګ په خپل مشر محسن داوود د برید او پټاکنو کې د مبینه درغلیو پر ضد مظاهرو ته دوام ورکړی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د پژواک خبري اجانس خبریال نیولی دی. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د عوامي نیشنل ګوند د خیبر پختونخوا مشر ایمل ولی خان وایي چې په انتخاباتو کې تر ماتي ورشتو نور د اسټابلیشمنت سره دوستي نه کوي. هغه د فروری پر 11 په پیښور کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د نام نیو په وخت چې د پاکستانی پوز د درید ملګرتیا کړې وه خو بیا هم ورسره انتخاباتو کې زیاتې شوې نو ځکه تر دې ورشتو د اسټابلیشمنت سره یو قدم هم مخکې نه دي. هغه د فروری د 8 د انتخاباتو نتیجې رد کړې دي. بلخوا اسټابلیشمنت یا پوز درید لري چې په سیاست کې ګوتې نه وهي. د فروری په اتمه انتخاباتو کې عوامي نیشنل ګوند د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی له 112 څوکو یوازې یو څوکۍ ګټلې ده. ایمل ولی خان او د هغه د ګوند ګڼو نورو مشرانو خپلې څوکۍ بایللې دي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په ټاکنو کې درغلي نه مني او وایي هیڅ سره زیاتې نه ده شوې. په بلوچستان کې د سلورو سیاسي ګوندونو اتحاد غړو په کوټه کې د ډیپټي کمشنر دفتر مخې ته پر لټ وهلې ده. پښتونخوا ملي عوامي ګوند، بلوچستان نېشنل ګوند، هزاره ډیموکراټیک ګوند او نېشنل پارټي په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو خلاف اتحاد جوړ کړی دی چې د فروری له 11 راهیسې پر لټ پیل کړی دی. هلته پرون د هزاره ډیموکراټیک خزینه غړو د کوټه پریس کلب مخې ته مظاهره وکړه. د دې ګوند مرستیال مشر مرزا حسین مشال ریډیو ته وویل چې په 8 فروری د انتخاباتو پر مهال له دوی سره ټګۍ شوې دي.
په 8 تاریخ کې موږ ګټلې وو او په 9 تاریخ کې ریزلت ګرځر دای بدل شو چې هغه ګرځر کښته په شمار کې نستو هغه په پورته رالی مزموش غوټ خو دغه دی او په 45 شو مزموش سره دی په هغه مطابق 9100 سمثینګ دغه سی اوټ دی هغه په شمار کې ګرځر نه صدرې سر وو درې زر اوټو نه دی هغه برالی په پورته موږ لاړو کښته. دا کار دی چې دای نه غواړي چې د عوام حقیقي نمائنده مخترس
دغه سی په چمن کې. عوامي نیشنل ګوند هم په ټاکنو کې د مبینه درغلیو خلاف پرلت وهلې او د کوټې چمن ترمنځ لوی لړۍ تړلې. په لورلای کې بیا د پیپلز ګوند پلوي خزو د کاندید شمس حمزوي په حمزازی په حق کې د ډیپټي کمشنر دفتر مخې ته مظاهره کړې او توري پورې کړې چې نتیجې بدلې شوې دي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن له د بلوچستان د سلورو ګوندونو د احتجاجي تحریک او د نورو ګوندونو د مظاهرو او دعوو په اړه څه نه دي ویلي. خو د هغې خپلواک ادارې مشر سکندر سلطان راجا د فروری پاتمو ویلی وو چې انتخاباتي بهیر په بشپړه توګه شفاف او منصفانه وو. کمیشن دار راځوي چې کڅوک د پایلو پاړه شکایتونه لري نو عدالت ته دی ولاړ شي. د بلوچستان په کله سیف الله کې شپږ مړي موندل شوي دي. د کله سیف الله ډیپټي کمشنر یاسر بازی مشال ریډیو ته ویلي چې دا مړي نن د فروری په 12 په یو غرۍ د سیمه کې موندل شوي او داسې څرګندېږي چې 13 شپه ویشتل شوي وو. نوموړي زیاته کړه چې په وژل شوو کې یو سوداګر عاصم راختزی هم شامل دی. د پولیس چارواکي په وینا د پیښې پلټنې پیل کړي دي. تر اوسه چا د دې پیښې ذمواري نه ده منلې. د ملي جمهوری غورځنګ مظاهره چیانو نن په درېمه ورځ هم د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې مظاهرو ته دوام ورکړی او وایي انصاف غواړي. دا غورځنګ وایي چې د پاکستان سرحدي ځواکونو د فروری په 11 په ډزو کې د دې ګوند مشر محسن داوود په ګډون 15 کسان زخمي او 3 نور غړي ولاوه وجل. پوځ او د شمالي وزیرستان انتظامي تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. غورځنګ تور پورې کوي چې په میرامشا کې د پاکستان سرحدي ځواکونو هغه وخت ډزې وکړې چې دوی د انتخاباتي نتایجو د ځنډ پر ضد احتجاج کوو. غورځنګ وکوي چې د قومي اسمبلی ټاکنې محسن داوود ګټلې وي خو امنیتي ځواکونو ځایي چارواکو د خپلې خوښې مطابق بدلې کړلې. پوځ همیشه په سیاست کې ښکېلتیا رد کړې او د انتخاباتو کمیشن وایي چې ټاکنې شفافې ترسره شوې دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري. د بشري حقوقو د سار نړیوالې ادارې د فروری په 12مه په تازه راپور کې ویلي چې افغانستان ته په نړیوالو مرستو کې د کمی له وجې د هیواد په عامه روغتیايي نظام ناوړه اغېز شوی او د ناکافي طبي درملنې له کبله په تیزۍ سره د غذاییت کمښت او ناروغۍ زیاتې شوې دي. ادارې دا هم ویلي چې پر نجونو او ښځو د طالبانو بندیزونو له وجې طبي خدماتو ته د رسایي لړکي خنډونه جوړ شوي او د میلیونونو افغانانو د درملنې حق تر خپو لاندې شوی دی. د 2023 میلادي کال په اګست کې د طالبانو په واک کې د راتلو بیا هغه هیواد ته د نړیوالو مرستو په سمدستي توګه د بندېدو له وجې میلیونونه افغانان له غربت او لوږې سره مخامخ شوي دي. او وروستۍ خبر دا چې د اوکراین د بریښنایي او کمپیوټري انټرنیټي چارو وزیر وایي چې هیواد به په 2023 میلادي کال کې په زرګونه داسې اوږد واټن ویشتونکي ډرون الوتکې جوړې کړي چې په روس کې به تر لرې پورې د بریدونو وړتیا ولري. میخایلو فیدوروف زیاته کړې چې له وړاندې نه لس کمپنۍ دا ډول ډرونونه جوړوي چې تر ماسکو او سینټ پیټرسبرګ پورې رسېدلی شي. نوموړي دا خبرې په کیف کې کړې چې په کې د جنګ په وخت کې د ډرون انډسټري په اړه نوي معلومات په ډاګه کړي دي. د فیدوروف څرګندونې له هغه وروسته مخې ته راغلي چې په وروستو اونیو کې د روس د تیلو په ځایونو د اوکراین ډرون بریدونو یوه لړۍ ترسره شوه. نوموړي رویټرز خبري اجنس ته ویلي چې دا ډرونونه له 300 واخلي تر 1000 کیلومتره فاصلې پورې هدف ویشتلی شي او دا ډول ډرونونه دوه کال وړاندې له اوکراین سره نه وو. د مشال له خبرونو پای. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی او خبرونه نور ته وړاندې کول کتر پای را سره مل پاتې شوی. ځینې دا مهم مطالب به هم وری. په اسلام آباد کې د حکومت سازۍ او د دې ترڅنګ د نورو سیاسي هلو ځلو په اړه باندې به حال نیخ پنیغل اسلام آباد ووري. د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټر میا افتخار حسین وایي چې په ټاکنو کې ورسره درغلي شوی.
مون سره ټګی شوې ده او د ټګۍ ثبوتونه شته. تر دې پورې چې مونږ ته د پیسو مطلب افر شوی چې مونږ پیسې راکړي نو تاسو به وګټئ او ډیمانډ یې تکړه.
د ملي جمهوري غورځنګ پلویان لا اوس هم په احتجاج دي. د 8 فروری د ټاکنو په نتیجو بدلولو او په دغه کې د درغلۍ پر ضد په بلوچستان کې هم احتجاج روان دی.
اوس په زمونږ احتجاج روان دی. ری کاونټینګ د فارم درخواست ورکړی دی. ګورو چې آیا احتجاجونه مسته نور عدالتي طریقې کار سره دغه کوو.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com او د دې ترڅنګ کوپاړي لمحه په لمحه غړای په غړای شیبه په شیبه د سیمې او نړۍ د حالاتو خبر شي موږ سره په ټولنیزو پاڼو لکه انستګرام او یوټیوب فیسبوک او ایکس باندې ملګری شي. څنګه چې د خبرونه په پیل کې موږ چې په پاکستان کې د 8 فروری د ټاکنو نه پس د حکومت سازۍ لپاره سلام مشورې روانې دي. د ګوندونو د مشرانو ترمنځ ملاقاتونه کیږي. نور سیاسي حالې د هم دي. زموږ همکار په اسلام آباد کې طاهر خان په دغه ټولو پرمختګونو له نږدې نظر ساتي او دا ټول حالې زلې د نږدې نساري را سره راغلي دي. د هغه نه په دې اړه معلومات اخلو. طاهر خان ستړي مشي په خیر راغی.
ډیره مننه تاسو. شکریا
طاهر خان. د 8 فروری د ټاکنو نه پس که یو خوا مونږ ګورو چې بعضی ګوندونه احتجاجونه کوي د ټاکنو کې د درغلۍ تورونه لګی خو د حکومت سازۍ هغه عمل آیا تاسو ګڼئ چې سنجیده پړاو ته داخل شوی دی؟
سلام تاسو ته. تاسو رضونکو ته نو نشم ویلی چې دغه پړاو ته به داخل شوی وي ځکه چې ائتلافي حکومتونه اتحادي حکومتونه او بیا جلا جلا نظریاتو والی ډلې ډیر زیات وخت اخلي او دوه وارې غونډې شوې دي د پاکستان پیپلز پارټي او د پاکستان مسلم لیگ نواز شریف ډلې. لیکن هغه تر اوسه پورې څه جوړ جاړی ته نه دي رسیدلې. البته چې کوم یو 13 ورځ ملاقات شوی و تیر ماښام د هغې مشترک چې کوم بیان جاری شوی و په هغې کې فقط دومره ویلي شوی و چې دواړو غاړو په سیاسي همکارۍ اتفاق کړی دی او دویم دا چې پاکستان د یو سیاسي ادم استحکام دغه نه بچو ساتي او تجاویز تبادله شوی و. روستو بیا دا فیصله شوی و چې پیپلز پارټي به خپل مرکزی مشران غونډه کوي چې نن هغه اسلام آباد کې ټاکل شوی دی چې جوړ شي او روستو بیا دی فیصله کوي. خو تر اوسه پورې د دغه بیان علاوه نه خو د مسلم لیگ نه د پیپلز پارټي لخوا سشان مخې ته راغلي دي، نو وخت به نور هم واخلي، ځکه رپورټونو کې بیا البته جلا جلا راځي خبرونه، لیکن هغې تایید ځکه نه شي کېدی. ځینې پکې داسې موس ویل کېږي چې پیپلز پارټۍ او مسلم لیگ د نواز چې کله غونډه شوې وه، نو په هغې کې دا یو خبره شوې وه چې نیم به یو پارټي حکومت وکړي، وزیر اعظم به پاتې شي، او نیم وخت لپاره به بل. خو بهرحال دا رپورټونه دي. بلخوا د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان هم اسلام آباد ته راغلی دی، سبا یې د خپلې پارټۍ غونډه هم رابللې ده، او هغې سره هم داسې امکان دی چې د پیپلز پارټۍ او دغرنګه د مسلم لیگ نواز ډلې خلک هم وویني. خو بهرحال حالی زلی زیات شوی دی، ګړندې شوی دی، لیکن تر اوسه پورې د نوي حکومت جوړولو پاړه باندې س پریکړه فیصله رسمن نه دی اعلان شوی.
طاهر خان، مونږ وګورو که د نمبرو ټیبل ته وګورو یا د نمبرو دیوال ته وګورو، په هغه کې د تحریک انصاف چې کومه ونډه ده، بیا د نورو ګوندونو چې تاسو نومونه واغېسته د هغې کومه ونډه ده، ستاسو د نږدې نه داسې ځونه څاري څه به ستاسو معلومات دي، څه ستاسو تبصرې ته سترګې په لار یو چې تاسو څه ګڼئ چې په سنجیده توګه کوم ګوندونه کېدای شي چې هغه پراتلونکو حکومت سازی کې هغه برلاسي شي او هغې طرف ته ګامونه واخلي؟
زما خیال دا دی چې څنګه ملاقاتونه شروع شوي دي، د پاکستان پیپلز پارټۍ، د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې، دغرنګه جمعیت العلماء اسلام سره هم د غونډو امکان دی، نو ډېر زیات احتمال او ډېر زیات امکان دی چې هم د څنګه چې د پی ډی ایم یو حکومت جوړ شوی وو، هم دا ټولې ډلې پکې شاملې وي، شاوخوا یوولس ډلې، نو داسې ډېر زیات امکان شته چې هم هغه ډلې هغې بیا یو اتحادي حکومت جوړ کړي، ځکه دا وخت په قومي اسمبلی کې چې انتخابات کم شوي دي، د فروری په اتمه، یوې ډلې هم داسې اکثریت ساده هم نه ترلاسه کړی چې په یو سر باندې حکومت جوړ کړي، ځکه چې کم ټیبل بار بار مونږ شریک کړی دی خپلو اورېدونکو سره، نو هغه همدغه رنګ چې د پاکستان تحریک انصاف په ملاتړ چې کوم آزاد کاندیدانو امیدوارانو هغه دوه نوي دي، او دغه رنګ بیا تقریبا یو کم اتیا اوس د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې ممبران منتخب شوي دي، څلور پنځو د پیپلز پارټۍ دي، اولس پکې د ایم کیو ایم دي، آزاد پکې چې کوم د غیر تحریک انصاف دی هغه پنځه دي، او دغه رنګ وړې وړې پارټۍ نور هم شته، نو یو سرم نشته او بل لار نشته، ځکه چې تحریک انصاف خو په داسې پوزیشن کې نه دی چې په یو سر حکومت جوړ کړي، او داسې ډېر امکان شته د پیپلز پارټۍ، د پاکستان مسلم لیگ، د جمعیت العلماء اسلام، دغه رنګ د متحده قومي موومنټ تاغي یو مشترک د وړو وړو پاټو جوړ شي.
یو لنډ غونډه کې د تحریک انصاف تاسو ذکر وکړو، داغي کراکي داغي نه پس بلې پښتنې ته ځو، چې تحریک انصاف کومه داغوی د پاره کوم آئینی او سیاسي دا وخت کوم حیثیت ته داغي د پاره هغوی څه قانوني لارې خپلول به هغوی له پکاري، بیا به د هغې نه پس د حکومت سازۍ په لور ځي، یا به حیثیت یوه ډله یو سیاسي ګوند د خپل ټول آزاد امیدواران په یو ټغر په یو زنځیر کې ساتل، دا د هغوی دپاره یو چیلنج دی. تاسو ګڼئ چې په دې لړ کې هغوی څه مخکې تک کړی؟
تر دې وخت مخکې تک بالکل نه دی کړی، او البته د چکم اوس قانون دی په پاکستان کې د آزاد چکم امیدواران کامیاب شوي دي، دغه قانون دا دی چې کله رسمن د پایلې نتیجې اعلان شي د قومي سمبلی د ممبرانو، نو درې ورځې وخت لري، دوه اویا ګنټې یاد شوي دي په قانون کې، چې دوی ته به دا اختیار وي چې پارټۍ سره شامل شي. اوس دلته مختلف د لکه څنګه چې مشاد ریډیو سره د مرکه کوله د تحریک انصاف مشر بیرستر گوهر خان، ناغم پکې دا خبره کړې وه، ګونګ پاتې شي او ډېر زیات لکه واضح خبره نه وکړي، خو بهرحال یو چانس هغې ته دا دی چې هغې په یو پارټۍ کې شامل شي، او په هغه بنیاد باندې بیا دوی خپل مخصوص سیټونه چې د ښځو د اقلیتونو دي د هغې دپاره متناسب نمایندګۍ باندې انتخاب کېږي، هغې دپاره نمونه بیا ورکړي، او دویم دا چې دوی یو خپل ګروپ هم دي سره، یو آپشن شته، یو لار شته چې یو خپل ګروپ هم اعلان کړي په مختلف نوم باندې، تحریک انصاف اوس نشته، نو دغه آپشنونه شته. خو تحریک انصاف چې کله عمران خان سره د دې ملاقات وشي، نو ډېر شرمه دغې نه پس واضح کیږي، خو تر اوسه پورې ستاسو خبرې جواب دی چې تحریک انصاف یو پالیسی هم تر دې وخت تاسو سره خبره کوم د خپل راتلونکي پاړه باندې نه دی اعلان کړی.
طاهر خان، په پاکستان کې په سیاست کې د اخلاقي رواداری د کمخت پاړه باندې، یا د اخلاقي رواداری د ټیټې کچې یو عمل، یو بهیر تیر شوی دی، څېړنکاران خلک په دې تنقید کوي، خو مونږ ګورو په دې ټاکنو نه پس د اخلاقي رواداری مونږ ته یو هغه یو نمونه مخې ته راغه. امیر حیدر خان هوتی صاحب د خپل ګوند بایلات په وجه استعفا ورکړه، سینیئر نائب صدر دی، او بلکې دې وخت قائم مقام صدر دی د پاټای. داسې خبرونه را دي چې د تحریک استحکام پاټای چې کوم مشر جانګیر ترین هغه مستفی شوی دی، د جماعت اسلامي مشر سراج الحق مستفی شوی دی. نو تاسو ګڼئ چې دا د اخلاقي رواداري طرف ته یا په سیاست کې د واقعي د اخلاقي لیول باندې د درېدو دا نمونه شته یا دا نمونه ده؟
ماضی کې مثالونه ډیر نشته او دا اول ځل دی، ځکه چې اوس خو ګوره اوس خو خلک خبره کوي. اوس خو هغه پخوا په شان هغه د امیر اطاعت یا د صدر اطاعت یا د چیرمین خبره منل هغه اوس د ماضی په شان پاتې نه ده. اوس کارکون د هرې پارټۍ هغه خبره کوي، په خپل فورمونو کې کوي، په واټس اپ ګروپونو کې کوي. نو زما خیال یو دباو په دې ټولو باندې هم وو. او دویم دا ستاسو خبره درسته چې دوی اخلاقي خپل ذمہواری لکه تسلیم کړه چې دی انتخاباتو کې سومره چې لکه سراج الحق په خپل دغه باندې ولیکل په ټویټر باندې، بیا دغه ویان قیصر شریف هم ویل چې سراج الحق یو لیک لیږلې دی شورا ته خپل د پاټۍ، او پاغه کې هغه دا ومنل چې دې ذمہوار دی د پاټۍ چې کوم شکست خوړو واقعي جماعت اسلامي ډېر پر شکست خوړلې دی. او دغه رنګ د عوام اسلام پاټۍ هم دی او تحریک استحکام هم اول ډېر زیات اوازې وي چې جانګیر ترین چې کوم مشر دی بوګټي زمان خاله چې هغه توقعاتو نه ډیر بالکل یو بدل لار رااله. او دی او دا خبره ده دا یو خو بنیاد کې خود لشو چې ځکه چې لکه ذمہواری خو جوړیږي په مشر باندې چې کله داسې حالت سره مخامخ شي زمان خاله چې دا خره روایت جوړ شو.
صحیح. طاهر خان لند غونته د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق یو خبری غونډې ته وینا کړې ده. یو خو د دې خبری غونډې ته د وینا آیا تاسو ګڼئ چې څه مقصد یا څه مرام یا څه وجه یا څه وجوهات جوړ شو د دې شه؟ او بل په دغه کې څه داسې کوټلې کلکه خبره شوې ده یا مهمه خبره شوې ده؟
وجوهات خو د وزیر اعظم د خبري ناستې دا و چې یو په پاکستان کې خصوصي احتجاجونه روان دي دغه نتیجو په اړه باندې چې ډېر پارټیان دا وایي چې دوی سره درغلی شوی د په انتخاباتو کې، او دغه رنګې نتیجې ته ډېر زیات وخت واخیسته او تر اوسه پورې هم یو دوه نتیجې نه دي اعلان شوی. نو بهرحال یو انتقاد هم په حکومت باندې هم وو او دغه ته دي جواب د پاره دی راغلو. یو خو دغه جواب دا و چې کم تاخیر شوی دی، وخت زیات واخیسته شنو دوی چې دا په نورو هیوادونو کې هم کیږي. او بیا د 2013 د انتخاباتو هم ذکر وکړ چې هغه کې هم ډېر زیات د اوسنی وخت نه هم زیات تاخیر شوی. دفاع یې وکړه او هغه دا و چې تاخیر معنی هیڅ کله هم دا نه ده چې په انتخاباتو کې درغلی شوی ده. او هغه که درغلی شوی و نه بیا په خیبر پښتونخوا کې دومره آزاد او امیدوارانو یعنی تحریک انصاف ته اشاره وکړي هغه به دومره چوکه سوکه نه بکټلې. بیا د مسلم لیگ د نواز دلې ځنې مشرانو ذکر وکړ چې لکه په خوانی وزیران مثلا قرم دستگیر شو یا رانا ثنا الله شو یا صدر رفیق شو چې دی خو به لنو چې دی ماته خوړو معنی دار چې انتخاباته کې درنګ یو خدغه وجه درغلی نه ده شی. البته دایم ویل کې شی وی چې سره یو ثبوت وي نو بیا دغه لپاره لارښتا فورمونه شته باید چې غیل ته. او بل دا د انټرنیټ په چې کلم باندې شو پاغه باندې هم ډېر د تنقیدونو هغه ته هم د جواب ویل چې دا ویل چې دغه کار زکه شو چې د ترګری خطر وو د نه غختل چې خلکو ته پکې نقصان ورسی. نو بهرحال لکه سخت فارون ته هم شو ځنې وخت کې هغه لکه مو زنده غوسام شو په ځنې باندې. خو بهرحال د خبري ناستې هغه بنیادی مقصد دا و چې کوم اعتراضونه په انتخاباتو باندې کېدل هغه ته جواب وي، د حکومت په هغه د انټرنیټ باندې دورو ته هغه ته جواب وي، نو بنیادی مقصد هم دغه و.
صحیح. ډیر ډیر مننه طاهر خان اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی او هم د ټاکنو په دې موضوع کې پاتې کیږو. پاکستان کې سیاست په حوالې سره ورزو پی خبر ته وامینه شلګون تور پوری کوي چې د فروری د اتمې په انتخاباتو کې ورسره دوکه شوې ده. د ګوند په دغه ټاکنو کې د خیبر پښتونخوا یوازې یو صوبایي څوکۍ ګټلې ده. تیر ورځ د خیبر پښتونخوا چې کوم د ګوند مشر دی ایمل ولی خان یوې خبري غونډې ته وینا کړې وه. په دې اړه تفصیل غلام غوسنه.
عوامی نیشنل ګوند د اتمی فروری په انتخاباتو کې د ټګۍ د لارې په اسټابلیشمنت د یو کمزوري پارلیمان د راجوړولو تورونه لګولې دي. په باچا خان مرکز پیښور کې د عوامی نیشنل ګوند د صوبایي او مرکزي مشرانو او په انتخاباتو کې د ولاړو نوماندانو د غونډې وروسته د فروری په 11مه نیټه د عوامی نیشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان په اسټابلیشمنت د انتخاباتي عملی د لارې د ټګۍ تورونه ولګول او وی ویل چې د انتخاباتو نتیجې ورته د منلو وړ نه دي.
هم ان نتایج کو موږ دا نتیجې یو ځل بیا بېخي ردوو. د درغلیو په ضد به احتجاج کوو، خو عدالت ته ځکه نه ځو چې د هغوی واک هم له اسټابلیشمنټ سره دی. زه خپل کیس عوام ته وړم او ګیله مې له اسټابلیشمنټ ده. وخت راغلی چې څوکیدار خپلې څوکیدارۍ ته لاړ شي. موږ په دې فکر چې امن به راشي له 2008 څخه تر 2014 پورې له اسټابلیشمنټ سره ودرېدو. موږ په دې دوران کې د دې اسټابلیشمنټ او وطن لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې، خو اوس دې نتیجې ته ورسېدو چې د پاکستان اسټابلیشمنټ د پښتنو لپاره کم ښه فکر نه لري. نور بس دی.
په باچاهن مرکز پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند د سیاستوالو په غونډه کې په رسمي توګه غوښتنه وشوه چې انتخاباتي حلقې دې بیا پرانیستلی شي. په دغه اړه د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرتر میا ابتخار حسین مشال ریډیو ته وویل:
موږ سره ټګي شوې ده او د ټګۍ ثبوتونه شته. تر دې پورې چې موږ ته د پیسو مطلب افر شوی چې موږ له پیسې راکړي نو تاسو به وګټئ او ډیمانډ یې ته کړی دی. د دې ټولو ثبوتونو نه پسته دا خبر مونږه مطلب وکړه چې دی که خامه خاوي نو چې کم دی کوم سیکنډ راغلی ادر سره کولو کې خو بکسه دې بند وي دا نه چې اول یې ډکه کی او خپل خوخي مطلب ریزلټ پکې تیار کړو بیا راته خی نه او ما غره ریزلټ دراته خو چې کم دوی او به ګورو چې دا کم دومره مطلب چې دا دومره تعداد کې وټونو د کم زیدار بیا به نوې له عمل تیارو او لازم خبر احتجاج وکړو.
د چارواکو لخوا په انتخاباتو کې د عوامي نېشنل ګوند د دې نیوکو په ځواب کې سره د عمل مخې ته نه دی راغلی. خو د پرورې د اتمی د انتخاباتو وروسته د ټاکنو د کمیشن مشر سکندر سلطان راجا ویلی وو چې د فروری د اتمی نیټه انتخابات سل په سله شفاف وو او په انتخاباتو کې هیڅ رقم ټګي نه ده شوی. د عوامي نېشنل ګوند نه علاوه پاکستان تحریک انصاف چې په پښتونخوا کې آزاد امیدوارانو واضحه اکثریت ترلاسه کړي، خو په پنجاب او سند صوبو کې په انتخاباتو کې د ټګۍ تورونه لګولې دي او انتخاباتو کې د ټګۍ په ضد احتجاجي مظاهرې هم کړې دي. جماعت اسلامی هم د اتمې فروری د انتخاباتو نتیجې رد کړې دي او جمعیت علما اسلام فی د پروری په 14 نیټه د انتخاباتو په اخلا د خپل ګوند سیاستوالو غونډه رابللې ده.
اوریدونکو، په دې موضوع کې پاتې کېږو. ملي جمهوري غورځنګ په شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان کې لوی لارې تړلې دي. دوی دا مظاهرې تر هغې وروسته پیل کړې چې د دوی په وینا د پاکستان امنیتي ځواکونو د فروری په 14 په میرامشاه کې په ډزو کې د داوړ په ګډون 15 غړي زخمیان کړل او درې ووژل. تفصیل عمر وزیر راکړه.
د ملي جمهوري غورځنګ NDM غړو پلویانو لخوا پر خپل مشر محسن داوړ او نورو غړو باندې د ډزو په ضد مظاهرې نن په دریمه ورځ هم روانې دي. دغه مظاهرې د خیبر پښتونخوا شمالي وزیرستان بیلابیلو سیمو نه پرته جنوبي وزیرستان ډیای خان، خیبر باډه، د بلوچستان په ځنه ښارونو او کراچي کې هم شوې دي. په شمالي وزیرستان کې د غورځنګ پلویانو میرامشاه، میرعلي، همزونی، خدی او نورو سیمو کې سړکونه مکمل د ټریفیک پر مخ تړلي. دا وړ د فروری په 14 هغه مهال په ډزو ژوبل شو چې میرامشاه کې د فوزي چاوڼې مخې ته انتخاباتو کې د ټګي پر ضد احتجاجي غونډه ته وینا کوله. په دغه پیشه کې د ګوند په وینا درې کسان وژل شوي او 15 ژوبل شوي دي. ملي جمهوري غورځنګ وایي چې ډزې د چاوڼې ګېټ مخې ته امنیتي سرتیرو پر دوی کړې، خو امنیتي ځواکونو تر اوسه هم په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. د میرعلي کجوري سیمه کې احتجاج پر مهال د ګوند یو غړی رحیم داوړ خپله وینا کې وویل په ټولو سیمو کې سړکونه بند کړي، انصاف بغواړي. د غورځنګ پلویانو د سین په کراچي شهر کې هم پرون مظاهره کړې او غورځنګ باندې د برید غندنه یې کړې. د NDM سین کراچي صدر او د اتمې فروری انتخاباتو د کراچي حلقه N215 د قومي اسمبلی لپاره د NDM نوماند شیر محسود د غلطه احتجاج پر مهال خپله وینا کې وویل چې د امن او جمهوریت لپاره پیاوړې اواز نه قوتونه بندول غواړي.
د پیسه طبقاتو د جمهوریت د امن یو غټ شاخ وو دون زبردست کوله په هر فورم باندې یو میاشت مخ شپه باندې کام تلانه حمله شو او بیا م یو زل په شې یو وکنه نو دا سوچ سمځه ریاست دی منصوبه وا او دې ته پوسم کو دې دې ریاست نه دا ریاست زموږ منډیټ نه منو کولم کوله ورته دا ریاست دې نه منو لا وسه پر نه مرد آباد ناره نه دوالی دې نه نه آباد باندې مرد آباد ناره باندې دې مشکوروي سبا کې دې شي سبا دې مرد آباد ناره وایم
په پاکستان کې بیلابیلو ګوندونو او سازمانونو پر محسن داوړ او ملګرو یې د ډزو غندنه کړې محسن داوړ تر ژوبلې دوبړاندې پر ایکس لیکل خپل بیان کې ویلي ول چې د انتخاباتي کمیشن لخوا ګمارل شوي چارواکي د ټاکنو په نتیجو کې درغلي کوي نوموړي تور پورې کړی و چې شمالي وزیرستان کې د یوې قامي اسمبلۍ او د صوبایي اسمبلۍ د دوه حلقو د انتخاباتو وروسته نتیجې بدلې شوې دي تر اوسه ځلی انتظامی او انتخاباتي کمیشن چارواکو د محسن داوړ د دا په غبرګون کې څه نه دی ویلي خو د نوموړي تر ژوبلې دو وروسته شمالي وزیرستان ریټرنینګ افسر قیصر کونډي د قامي اسمبلۍ پر څوکۍ د جمعیت علما اسلام فینوماند مزباحالدین د صوبایي اسمبلۍ حلقه پی کې یو سلو سلور باندې د پاکستان تحریک انصاف حمایت کوونکي آزاد نومند نیک محمد خان او حلقہ پی کے یو سلو درے باندے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین اقبال وزیر دبریا خبر پانا خبر اکڑا ملی جمہوری غرزنگوائی چه دغا نتیجے ہیس کلاور دا کابول ندی عمر وزیر مشال ریڈیو بنو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د پاکستان تحریک انصاف کارکونانو نن هم پیښور کې احتجاج کړی دی دوی وایي دوی سره ټګۍ شوې دي دوی ګټلې شوې څوکۍ مخالفو امیدوارانو له د ګټې په صورت کې ورکړې دي تفصیل شبیر احمد جان نور
دا پاکستان تحریک انصاف پلویانو ملک په اتم فروری ترسره شوی ټاکنو کې د درغلیو تورونه لګولې دي او د اتوار د روز راځي د پیښور په شمول د ملک په بیلابیلو برخو کې احتجاجونه پیل کړي دي د ګل پورس هم دوی پیښور کې موټروی ټول پلازې باندې احتجاج پیل کړي او په الیکشن کمیشن نه د ټګې او د نتیجو د بدلولو تورونه لګولې دي دا ډول د ملک نورو صوبو کې هم دوی احتجاجونه کړي او هم دغه تورونه تکراروي پیښور کې دغه احتجاج کوونکي د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي حلقې پی کې درې او ایم نه امیدوار علی زمان مشال لیڈو تا پدی باب لوائی
ما 21,686 ووٹ واغستل ما پسی چی پا دویم نمبر مولانا عبدالعصیب سیف دیغا 14,370 واغستل خو چی کم دریم نمبر کنڈیڈیٹ ہو 5,471 ووٹ والا آغا آرو اکامیاب کو نو دا ټول ظلم دا پاکستان عوام سروشو زما دا الکی عوام سروشو دیده پار مون پرونم در نور کردی ننم ورکو انشاءاللہ زب و دوی فایارم کم و چیف سیکریت رویم چی پا دی بانی انکوائریو کی زکا مون سر فام 45 ټول موجود دي قانوني جنگ بم کو سیوا خو د پښتو وطن هم دي سیوا
دا چې د دوی د احتجاجونو بعد د دوی پر احتجاجو سره اغیز اوغورځوي او کنه او وړاندې هم د دوی په احتجاجونو کې د مظاهرچیانو لخوا هم او د امنیتي ادارو لخوا هم ډیر تشدد شوی نو د مظاهرو نتیجې به سوي په خبر کې شروع کې او خبريال کاشف الدین سید وای چې احتجاج د هر چا یو قانوني حق دی نو باید په پرم نتوګه دوی خپل احتجاج وکړي
مونږ کتلی دي چې هر الیکشن نرسټو چې کم امیدواران رسټو پاتې یا الیکشن بایلی نو داغی دے طرف نہ دلیل الزام ہم لگی احتجاج ہم کی او قدیر سٹیج با نے احتجاج دا سیاسی جماعتوں نے مؤثر زکہ گنی چ دا وقت لا کم اغا فام 49 چ دے نا غڑے رو کسانو تن دے ملو شوی یا الیکشن کمیشن تے جدید درخواست ور کڑے دے نو باز آر اوس تویلی شوی دی چ اغی دی دا اغا حلقو چ پائے کے دے خبر نشستونی دی نتائج دی اسار کڑی نے تا نتائج اسار ول دا پار سیاسی جماعتوں دا پریشر بلڈ اپ کی البتہ دا یو مشکل بیاوی چې کله سرکاري نتیجه او نوټیفیکیشن جاری شي بیا لږ معاملې مشکل شي دا وخت د پیښور په حواله سره یا د صوبې د نورو سیټونو په حواله سره چې کوم عمل روان دی نو دا هم امکان شته چې د بازي نشستونو نتیجه هغه بدل شي
دا د ونه چې د پیښور نه علاوه د پاکستان سرخار اسلام آباد سند صوبې کراچۍ کې د جماعت اسلامي سره په شریکه پنجاب او بلوچستان نه علاوه قبایلي ضلعو کې هم د پاکستان تحریک انصاف پلویانو احتجاجونه پیل کړی دي دا ټول جمعیت علما اسلام فیډرل لخوا هم ځینې ځایونو کې احتجاجونه شوي او هغوی هم د درغلو تورونه لګوي خو الیکشن کمیشن د فروری په 12 خپل یو بیان جاری کړی چې پکې ویل شوی چې چاته هم د نتیجو په اړه شکایت وي د الیکشن کمیشن سیکرټریټ کې ورله سلور کونټونه جوړ کړی دي او دلته د سلور وانه صوبو درخواستونه او شکایتونه اخیستل کیږي چاته چې هم شکایتونه باید دوی ته خواستونه وکړي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
دا مشال رادیو ته
تاسو مشال رادیو ته وګیا اوس د خبرونو د لنډیز مخراغله د عوامي نیشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر امیر ولی خان وایي چې په انتخاباتو کې تر ماتې وروسته نور د اسټابلیشمنت سره دوستي نه کوي. هغه د فروری په 11مه په پیښور کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د نام نیو په وخت کې د پاکستاني پوځ د درید ملګرتیا کړې وه، خو بیا هم ورسره انتخاباتو کې زیاتې شوې، نو ځکه تر دې وروسته د اسټابلیشمنت سره یو قدم هم مخکې نه ځي. په بلوچستان کې د څلورو سیاسي ګوندونو اتحاد غړو په کوټه کې د ډیپټي کمشنر دفتر مخې ته پر لس وهلې دي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند، بلوچستان نیشنل ګوند، هزاره ډیموکراټیک ګوند او نیشنل پارټي په انتخاباتو کې د مبینه درغلو خلاف اتحاد جوړ کړی دی او احتجاجونه او پرلتونه پیل کړي دي. د بلوچستان په کلی سیف الله کې شپږ مړي موندل شوي دي. د کلی سیف الله ډیپټي کمشنر یاسر بازی مشال ریډیو ته ویلي چې دا مړي نن په یو غریزه سیمه کې موندل شوي او داسې څرګندېږي چې تېره شپه ویشتل شوي. د بشري حقونو د سهار نړیوالې ادارې د فروری په 12مه پته د راپور کې ویلي چې افغانستان ته په نړیوالو مرستو کې د کمی له وجې د هیواد په عامه روغتیايي نظام ناوړه اغېز شوی. د اوکراین د برېښنایي او کمپیوټري انټرنیټي چارو وزیر وایي چې هیواد به په 2023 کال کې په زرګونه داسې اوږد واټن ویشتونکي ډرون الوتکې جوړ کړي چې په روس کې به تر لرې پورې د بریدونو وړتیا ولري. تاسو مشال لريو ته وګي او استخبارونه په لور ورزو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي د داعش لیکو ته د افغانانو جذب د پام وړ دی. امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي په 13 راپور کې چې پرون خپور شوی لیکل شوی د داعش په عملیاتو کې هم اکثره له افغانانو کار اخیستل شوی. په دې راپور کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د تمرکز یادونه هم شوی او زیاتوي د وضعیت د سیمې په هیوادونو کې امنیت خراب کړی دی. جزئیات د امید ظهیر مل په راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نوې راپور ښیي چې داعش ډلې په افغانستان کې د استخدام یو پراخه ستراتیژي غوره کړې او لیکو ته د افغانانو جذب ته پام وړ دی. نړیوال سولې او امنیت ته د داعش لخوا د ورپېښ ګواښ او له دې ګواښ سره د مبارزې په برخه کې لغړیو هیوادونو د ملګرو ملتونو د ملاتړ هڅې تر عنوان لاندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي 13 راپور د جنوري په 1 بشپړ شوی او پرون خپور شوی. په دې راپور کې راغلي داعش خراسان ډلې د طالبانو د خفه شویو غړیو او بهرنیو جنګیالیو په جذبولو تمرکز کړی او تر څنګ په تاجکستاني شبکو کې د رابیګرۍ لپاره هلې ځلې زیاتې کړي. راپور کې یادونه شوې چې داعش خراسان ډله توانېدلې د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ غړي په افغانستان کې دننه خپلې ډلې ته جذب کړي او تر څنګ وروستیو کې د انصار الله او جماعت الاحرار څو قومندانان هم په ننګرهار او کونړ کې د داعش لیکو سره یو ځای شوي دي. په راپور کې دا هم لیکل شوی چې داعش ډلې په خپلو عملیاتو کې د ډلې ته د جذب شویو افغانانو څخه کار اخیستی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د امنیت شورا د نوي راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې ازادي راډیو ته په زلونو ویلي داعش ډله د افغانستان لپاره ګواښ نه ده. هاخوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په نوي راپور کې که څه هم په افغانستان او عراق کې د داعش او د دې ډلې د خراسان څانګې لخوا د بریدونو کمښت احتمالاً د طالبانو لخوا د تروریزم ضد هڅو او هم د دې ډلې د مشر لخوا په ستراتیژۍ کې د بدلون زیږنده بلل شوی، خو دا هم وایي چې داعش خراسان ډله نه یوازې دا چې د افغانستان لپاره تر ټولو ستر ګواښ دی، بلکې سیمه نړۍ هم له خطر سره مخ کړې ده. د امنیت شورا په راپور کې په افغانستان کې د ترهګر ډلو تمرکز د سیمې د امنیتي وضعیت د خرابېدو لامل هم بلل شوی، خو د طالبانو حکومت وړاندې ادعا کړې چې افغانستان کې هیڅ ترهګر ډله نشته. مګر د امنیت شورا په نوي راپور کې د دې شورا د یو شمېر غړو ارزونه ښیي چې افغانستان او افریقا د داعش ډلې د نوي مشر د رهبرۍ مرکز د تغییر لپاره مناسب ځایونه بلل شوي، چې ظاهرا په دې برخه کې پرمختګ هم شوی. په راپور کې د داعش خراسان څانګې مشر ثناء الله غفاري یادونه هم شوي چې ژوندی دی او احتمالاً په کونړ کې میشته. د امنیت شورا په راپور کې په افغانستان، منځني ختیځ او افریقا کې پراخ وسلو ته د داعش د لاسرسي په اړه هم اندېښنه ښودل شوې او د یو شمېر هیوادونو له قوله لیکل شوي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له زیرمو وسلې انتقالېږي. راپور کې د دې یادونه هم شوې چې د داعش خراسان ډلې د تحریک طالبان پاکستان څخه دا ډول وسلې ترلاسه کړي یا هم د ترلاسه کولو هڅه کړې ده، خو د طالبانو حکومت بیا وړاندې له افغانستان د وسلو قاچاق رد کړی دی. ملګرو ملتونو د امنیت شورا په 14 راپور کې هم ویل شوي چې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې خپل عملیاتي وړتیاوې زیاتې کړي او تر خوای د وسلوالو او د کورنیو د غړو شمېر له 4000 تر 6000 کسانو پورې اټکل شوی دی.
د افغانستان د حقوق پوهانو سراسري ټولنې د دوهې غونډې په مناسبت د یو کمپاین په ترڅ کې په افغانستان کې د اساسي قانون د تطبیق غوښتنه کړې ده. د دې ټولنې رئیس میر عبدالواحد سادات د مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل په دې کمپاین کې د قوانینو دوام، د حاکمیت ټینګښت، د اساسي قانون تنفیذ، د دولت جوړونې پروسې په لور د افغانستان د حرکت او د نړیوالې انزوا څخه د بهر کېدو لپاره د اړینې غوښتنې داړنی غوښتنې په توګه مطرح کیږي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د حقوق پوهانو سراسري ټولنې د افغانستان په اړه د دوه د غونډې په مناسبت په یوه کمپاین کې په دغه هیواد کې د اساسي قانون د تطبیق غوښتنه کړې ده. د دې ټولنې رئیس میر عبدالواحد سادات د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، په افغانستان کې د قوانینو دوام، د قانون حاکمیت او د اساسي قانون پلي کول د دولت جوړونې او د نړیوالې انزوا څخه د وتلو بهیر هغه موارد دي چې د دوی په کمپاین کې راغلي دي.
از ملل متحد خواسته شده است تا در هر نوع تام
همداشان لاملګرو ملتونو دی وغوښتل سي چې په هر ډول تعامل کې باید د دوی بنسټیزه موضوع د اساسي قانون تنفیذ وي، چې په واقعیت کې په دغه ملي وثیقه کې باید د ملګرو ملتونو منشور ته د درناوي او نړیوالو میثاقونو ته د افغانستان د ژمنتیا موضوع ثبت سي او د افغانانو حقونه او ازادي باید په اساسي قانون کې منعکس سي.
ټاکل شوې د دوه غونډه د فبروري په 13 او 19 د قطر په پلازمینه کې د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو د ځانګړو استازو په حضور کې د دې سازمان د سرمنشي انټونیو ګوترش په کوربه توپ جوړ شي. په دې غونډه کې به د بشري او حقوقو د حقونو د وضعیت په ګډون د افغانستان اړوند پر نورو موضوعاتو د بحث سربیره د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو یو ځانګړی استازی هم وټاکل شي. طالبان دې غونډې ته بلل شوي او له دې وړاندې د دوی د حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم د دغه وزارت د سرپرست امیر خان متقی په حواله لیکلي. د دوحې په غونډه کې د خپل پلاوي د ګډون په اړه به د وضاحت له څرګندېدو وروسته پرېکړه وکړي. د سیاسي چارو پوه طارق فرهادي وایي، د دوحې په ناسته کې د ښځو پر حقونو، د اساسي قانون پر تطبیق او د یو ټول شموله حکومت په جوړېدو بس کولای شي د افغانستان په هکله د یوې نوې پروسې د پیلېدو په اړه خوشبیني راولي.
له طالبانو سره د داسې خبرې پیل شي چې که حکومت یوازې د طالبانو وي، د نړیوال لخوا په رسمیت نه پیژندل کېږي او نړۍ په دوو کلونو کې دا خبره ثابته کړه او د هغوی حکومت یې په رسمیت ونه پیژنده، نو طالبان دې په دې فکر وکړي چې څنګه کولای شي خپل حکومت نورو ته پرانیسي.
د ښځو د حقونو فعاله پریسا مبارز بیا وایي، وضعیت افغانستان هر روز بدتر شو.
د افغانستان وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي، خو نړۍ له طالبانو سره د تعامل او د هغوی د په رسمیت پیژندلو په فکر کې ده. داسې حال کې چې هغوی پوهېږي له دوه کلونو څخه ډېرې مودې راهیسې په افغانستان کې د بشري حقونو نقضول او جنسیتي اپارتایډ روان دی. باید په دې ناسته کې د افغانستان په اوسني وضعیت بحث وشي او طالبان له خپلو ناسمو کړنو لاس واخلي.
د یادونې ده چې تر اوسه نه ملګرو ملتونو او نه هم کوم هېواد د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی او د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو د حقونو تامین او د یو ټول شموله حکومت رامنځته کول د طالبان حکومت د رسمیت پیژندلو له اساسي شرطونو څخه بلل شوي دي.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. افغانستان کې پاتې کیږو. د خوست له خارا بیا د تڼیو تر درګۍ خارګوټي د 12 کیلومتره په اوږدوالي د وارداتي برېښنا د غځونې کار پیل شو. د برېښنا شرکت مسؤلین وایي په دې پروژه چې څه د پاسه 15 میلیون افغانۍ لګښت پرې راځي، په دریو پړاوونو کې به د دې ولسوالۍ ټولو لرې او نږدې سیمو ته برېښنا وغځول شي. اوس مهال یوازې د خوست مرکز او هغه سیمې وارداتي برېښنا لري چې په مسیر یې خوست ته عمومي برېښنا غځېدلې ده. نور حال د نجیب الله لوخیل پر راپور کې.
د خوست له مرکز څخه د تڼۍ ولسوالۍ ته د 12 کیلومتره په اوږدوالي د وارداتي برېښنا د غځولو او د پایو د نصبولو کار پیل شو. د برېښنا شرکت د مسؤلینو په وینا، د دې پروژې په لومړي پړاو کې به د ولسوالۍ ملکي او پوځي ادارې له برېښنا سره وصل شي او بل پړاو کې به د دې ولسوالۍ نږدې کلیو ته برېښنا وغځول شي. مسؤلین زیاتوي اوسنۍ پروژه به د ښار څخه د 12 کیلومتره په اوږدوالي غځیږي او په دې مسیر کې به 240 لوی کانکریټي پایې نصب شي. خوست کې د برېښنا شرکت مشر انجینر فولاد مشال رادیو ته وویل،
اول پړاوې د ولسوالۍ مقام پر دی چې 15 میلیون شپږ 5423 افغانۍ ټول لګښت دی. دویم پړاوې بیا دغه څوکۍ نږدې ولسوالۍ چې کوم موقعیت لري دې منظوري مارو خوستېدو، او درېیم قدم کې بیا د ټلو ولسوالۍ په سطحه چې څومره ولسوالۍ ته وجود دي تڼۍ ولسوالۍ دې ته ټول موږ ډسکریټ برابر ډیزاین روان کړی دی چې هغه منظوري باسي او ټول ولسوالۍ ته به انشاءالله موږ برکت کوو.
د تڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکي د دوی سیمې ته د برېښنا غځولو ته خوښ دي، خو وایي ولسوالۍ ترڅنګ دي د تڼۍ لرې او نږدې کلو ته هم د برېښنا په غځولو یو څه چټک کار وشي.
حاجي نواز خان، ولس دا غوړي چې دغه بجلی باید وزغوله شي، په تڼۍ کې نیرې منطقې ته وزغوله شي، که د ورژلې سار پیروي، حتی که د ګربت خط پیروي، که د خیس خط پیروي، باید د تڼۍ ټولو منطقې ته د بجلی وزغوله شي. دا مې غوښتنه ده.
باید په پرهي لارې هم لوړ شي، کلي ته هم وزغي نه، دا چې دولتي ولسوالۍ ته مرکز ته لوړ شي او کلی پوتوي، دې ته باید وځغېږي چې ډېر سخته اړتیا لري او ضرورت لري برق ته خلک.
د تنه یو اوسیدونکي وایي برېښنا د خلکو د ژوند په عصري کولو د کمپیوټر انټرنیټ ټلیفوني اړیکو او نورو اوسمهالو اسانتیاو د برابرولو لپاره له مهمو اړتیاو ګڼل کیږي. د تنه یو خاروال عثمان حیدر وویل
په دغه سال سیمه کې نوی شرګوټی منظور شوی دی، انشاءالله کارونه ډېر خلاص شوي دي. دا بهتره خبره ده چې شرګوټی د کارونو فایل سره به د سیمې ته چې برکر ورسیږي دلته به تجارون رونه تشویق شي و به حاصل شي، دلته به فابریکې جوړ شي، دلته به صنعتي پارکونه جوړ شي. انشاءالله موږ لګیا یو هڅه کوو ځوانانو په مټ چې بنیادي پروژې تڼۍ ولسوالۍ ته
که څه هم د خوست ځینو سیمو ته وارداتي برېښنا غځېدلې او یا د غځېدلو په حال کې ده، خو بیا هم د دې ولایت ډېرې سیمې وارداتي برېښنا نه لري او د رڼایۍ لپاره له لمریزې برېښنا ګټه پورته کوي. خوست د افغانستان په هغو اتلس ولایتونو کې دی چې له ازبکستان وارداتي برېښنا سره وصل دی. د دې سیمې اوسیدونکي وایي د بوجلۍ پرچاوۍ زیاتې دي او د شپې ورځې په جریان کې یوازې څو لږ ساعتونه له برېښنا ګټه اخلي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یوویشت کیلو هرڅه. لنډې سپې مودې پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته، دولس زره یو سلو لس، ولزرا تسواتیا او دیار لزرا پینز سواتیا کلو هرسا. اور دن کتا یدونه کو چی مشال اڈیو لدی وقتونو نا دا سهار لسالورو تر شپگو بجو، دا مازیگر لشپگو نا تر وو بجو، دا شپی لنهو نا تر لسو او بیا دا شپی لیو لسو نا تر دو لسو بجو پا منزنه سپا شپک سویوش کلو هرسا خپریگی. پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان د فروری اتمې په انتخاباتو کې د خیبر پختونخوا، بلوچستان او سند ملت پاله ګوندونو د پخوا په پرتله ډېرې کمې څوکۍ ګټلې دي. د بلوچستان، بلوس، پختون او هزاره ملت پاله ګوندونو د مبینه درغلیو ضد یو اتحاد هم جوړ کړی او د ټاکنو د نتیجو ضد احتجاجونه هم پیل کړي. بلخوا عوامي نېشنل ګوند د خیبر پختونخوا اسمبلۍ یوازې یوه او د قامي اسمبلۍ هیڅ یوه څوکۍ نه ده ګټلې. دا چې ملت پاله ګوندونه ولې په پراخه کچه له اسمبلیانو نه بهر پاتې شو، نیاز احمد خان دا پوښتنې له کارپوهانو سره څېړلي او دا راپور یې رالېږلی.
په پاکستان کې کال 2024 عام ټاکنې سرته رسیدلې او په سرکاري توګه د نتیجو اعلان هم شوی چې تر مخه د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی په یو سل دولس سیټونو کې یو نوی خپلواکه نمائندگان چې د پاکستان تحریک انصاف سره تړاو لري ګټلی او د صوبې درې سلوېښت قامي سیټونو کې هم یو سلوېښت ګټلی. د پښتنو صوبې خیبر پښتونخوا نه یو قام پرسته پارټي هم څه سیټ نه دی ګټلی. دا په داسې حال کې چې کال 2008 کې قام پرسته ګوند او امنیشنل د صوبې په پنځه شپېته سیټونو کې دېرش ګټلي ول او صوبه کې حکومت جوړ کړی و. کال 2014 او 2018 کې هم صوبایي او قامي سیټونه ګټلي ول. قام پرستی پارټي ولې شاته پاتې راغلی؟ په دغه د سواد پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ عطا الله جان اډوکیټ وایي
دا ځل چې کومې ټاکنې شوې دي نو د تیر په سیر باندې موږ دا خبره کولای شو چې د دې په شا باندې هم پری پول ریګینګ موجود و. ډیر خلک به د دې خبرې سره اتفاق نه کوي. زه په خپله د دې شاهد یم چې د پولینګ په دوران کې هیڅ قسم ریګینګ نه دی شوی، ترانسپیرنت الیکشن شوی دی. خو د دې په شا باندې چې کمی بیانیې جوړې کړی شوې د الیکشن نه مخکې او بیا دغه پنځه کلونو کې، نو هغه په دې باندې ډیر زیات اثر کوي او اغیز پکې اثر انداز کیږي. پې یو پیره وړاندې هم داسې شو چې قام پرست مشران ټول د اسمبلی نه بهر ساتلی شو. دا ظلم داسې وشوه.
ولې په سواد کې د جی او ټی خبریال ډاکټر محبوب علي وایي چې قام پرست ټول سیاسي ګوندونه جدا جدا سیاست کوي او بیانې هم برابر نه ده، ځکه یې ماته وخوړو.
لکه موږ که د محسن داوړ خبرو وکړو، د علي وزیر خبرو وکړو، د حیدر خان اخوتي خبرو وکړو، د امر ولی خان خبرو وکړو او بیا دغه رنګه په تیره ترمانې د مختار یوسفزئی د خورشید کاکاجي د هغه قم پرسته خلک ته چې هغې په دې صوبه کې سیاست کوي. خو تاسو ګورئ چې هرې پارټۍ ځان دپاره لږې لږې علاقې مختص کړي دي، خو په پوره صوبه کې یوه پارټي هم دا دعوه نشي کولی چې د هغې په هر ځای کې نمایندګي موجوده ده. دغه یو د شکست غټه وجه خدا غی دادا دویم غټه د شکست وجه دادا زما د خیال لچ داکنه پارټیانی چې کم دی ما سیوا د علي وزیر او د موسن داول نورې اکثریت پارټیانی چې کم دی نو دغه په بیانیې کې فرق ته لکه تاسو او منشل پارټي ګوند ته وګورئ مونږ هم په دغه باندې کنفیوز یو جرال او منشل پارټي پالیسی سره آیا منشل پارټي هغه شان لیفټست پارټي پاتې شوی دا او کنه د پاتې شوی آیا منشل پارټي د مقتدر قوتونو داغی په حق کې سیاست کوي او کنه داغی نه خلاف سیاست کوي
په دغه جواب کې عطا الله جان ایڈوکیټ چې د قام پرست ګوند لخوا سیاست هم کوي وایي چې دا کې د قام پرست سیاسي ګوندونو څخه قصور نشته په دې وطن کې بعض قوتونه داسې ماحول جوړوي
د قام پرست ګوندونو هیڅ کو تای نشته او خپل بیانیه کزت تا ترشته وې ما نو حال دار چې دا وخت د پښتون غورنی غورزنګ سره تعلق لرم او هغه پارلماني سیاست نه کوي خو عوامي نېشنل پارټي چې کم درنا پنوم باندې خپل منشور اعلان کړو نو هغه ډیر ویلفیئر منشور وو ډیر ویلفیئر مینیفیسټو وو پای کې د خلکو لپاره ډیر څه وو او د هغوی په مقابله کې د عمران د پارټۍ سره هیڅ قسم مینیفیسټو نه وه د هغوی یوازینی غږ دا و چې ابسلوټلی ناټ غلامي نه منو او ظلم کا بدلا اوټ سي اوس که د هغه د تعلیم یافته ورکرانو نوم تپوس وکړي نو هغه ته دا پته نشته چې د ابسلوټلی ناټ هغه څه ته ویلی دی یا غلامي نه منو د چا غلامي نه منو خو دغه خلک د دې حده پورې دا په مینه کې لیونی شوي دي چې د هغه په مخکې که هر څوک راځي نو هغه به داسې ورکیږي لکه طوفان چې راشي او هر څه ورک کی
د سیمې زیاتره زلمي ولې د نورو سیاسي ګوندونو مایوس دي او په هیړ یې یو مخصوص پارټۍ ته اوټ ورکړی په دا اړه سوات پوهنتون سیاسیاتو پروفیسر احسان حبیب الله خان وایي چې وخت بدل شوی نوی کل په نوي دور کې رالو شو او د پاکستان تحریک انصاف بیانیه د روایتي سیاست نه بدله ده او د بیانیې لارې هم جدا ده
کم یوت چې مونږ وایو کنه نو د دیو مشرانو ناغه په یو بل دور کې وو چې هغه کې مطلب ایجوکیشن دا هغه لږه په هغه لیول باندې نو هغه ته د سوشل میډیا اکسس نو هغه ته نور څه دیس اکسس نو خو څه چې پی ٹی وی په مطلب دا سوال او مطلب دا عام طور چې بس کېدل نو دومره اویرنس نو لکه د سوشل میډیا او دا نو نن یوت چې کم دی هغه هم ډیر زیات اویر دی د پولیټیکل حالاتو نه په نسبت د مخکینی دغه نه نو د دې وجې د نېشنلیست پارټیانو دا میسج چې کم دی هغه ډیر زیات د نن سبا پر سوشل میډیا په دور کې یعنی دومره اپیلینګ نه دی
د خام پرستو سیاسي ګوندونو زیاتره مشران وایي چې په دې ملک کې د صوبو خود مختاری د صوبو په وسیلو د هغوی اختیار او صوبو ته د مرکز لخوا په ترقیتی پنډ کې پوره حصه نه ورکول لپاره خام پرسته سیاسي ګوندونه زورولی کیږي کله پرې د غدارۍ تورون لګوي نو کله پرې د ملک ماتولو او دغه بیانیه د هر مرکزي حکومت وي ځکه خام پرسته پارټۍ وروسته پاتې دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو د سه‌شنبه یعنی هورزی اونی سه خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
د زوانانو غغ
په یو بجا
سروې
په دونی مو بجو
باډی وی
په دریو بجو
د مشال ریډیو مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخه په غاړه
په پینزو بجو
تاسو مشال ریډیو ته وګی په کورمه کې دا وخت د شیا سونی ډلو ترمنځ د رورولۍ ماحول پیدا شوی دا تر هغې وشول چې په انتخاباتو کې شیا رهنما حمید حسین ته په سونی میشتو ځایونو کې غټ شمېر ووټونه تر اچول کېدو پس هغه د قامي سمرۍ څوکۍ ګټلې. حمید حسین د سونیانو شکریا ادا کړی او ویلي چې د سیمې امن او ترقۍ لپاره په خپلو کې یو پاتې کېدل ډېر ضروري دي. بلخوا څېړونکي وایي په سیمه کې نوې ټاکل شوې د قامي سمرۍ پر غړي دا ذمهواري راغلې چې هغلته شیا سونی ډلو ترمنځ د ځمکو او داسې نورې شخړې ختم کړي. څېړونکي وایي که داسې ونه شول نو هغه عناصرو ته به بیرته موقع په لاس ورشي چې نه غواړي شیا سونی یو ځای په امن کې پاتې شي. تفصیل طارق ورغزین اورو.
شیا سونی رو رو دانارې په صده خار کې لګول شوي. د فروری په لسمه لا پړچناره د غلي خلک په روان احتجاج کې تر شاملېدلو پس د داسې قسمه نارو وهلو منظر مخې ته راغلی. په یاد سیمه کې د صوبایي سملې پی کې 95 حلقه نتیجه د جمعیت علما اسلام فیډ ډلې نمائنده محمد ریاض په حق کې تر راتللو پس د پاکستان تحریک انصاف پلویانو احتجاج پیل کړی. په انتخاباتو کې مبینه د داندلی پر ضد نه یوازې د سیمې خلک په ګډه تحریک چلوي بلکې شیعه رهنماګانو ته په سنیمیشتو ځایونو کې ووټ په پرېوتلو هغلته مسلکي سیاست ته یو دچکه ملو شوی. په کورما کې د تحریک انصاف په حمایت ولاړ د مجلس وحدت المسلمین نماینده حمید حسین د قومي سمبلې چوکۍ په ګټلو د اهل سنت شکریا ادا کړی او ویلي د سیمې امن او ترقۍ لپاره په خپلو کې یو کېدل ډېر ضروري دی.
زه به دا وایم چې اهل سنت ورونه ټول موږ ډېر احسانمن یو. یوه خبره زه به کوم چې کوشش وکړئ که نه چې دا ورورولي مو نوره مضبوطه شي. دا ورور ملی کې مو څوک رخنا رو نوڑی مو بیا بے اتفاقی ور کی رو نشی بیا غا دخمان کمیوب نشی دخمان خو تو سپات دے کنا دخمان خو نگوڑی سمو یوشو.
پا کورما کے پر اتم فروری یو دا کامی سمبلے او دا صوبائی سمبلے پر دو چوکو انتخابات تر سرشول. کچو ہم پر این و درشم حلکا دا سنیانو شپگو گمونو مشارانو خپل آزاد امیدوار جمیل خان سمکنی تا دا ووٹ اچولو متفقہ فیصلہ کرے وا خو بیا هم په کوزا او منځنی کورما کې حمید حسین ته غټ شمیر ووټ غورځېدلې دی. د بګن اوسیدونکو او خبریال نبی جان مشال رډیو ته د اتوار پر ورځ ویلي په سیمه کې خلکو دا نه دي کتلې چې څوک ولاړ دي خو د خپلې پارټۍ نماینده ته ووټ ورکړی دی. نبی جان زیاتوي مخکې هم له مختلفو پارټو نمایندګان د انتخاباتو لپاره ودرېدلي خو مسلکي سیاست غالب پاتې شوی. البته دغه ځل د هغې برعکس عمل وشولو چې دغې اوس په خپلو کې د یووالي ماحول پیدا کړی.
په کورمې کې به کوم مسلکي جنګونه کېدلو یو خو هغه پاتې ولګېدل لکه کوم چا به څه کول هغو ته یو میسج ملاو شو لکه مو کوم د کورمې خلک یو هغه دا جنګونه دا کیسې نه غواړو مو خپلو منځو کې د ورورولي په شان دې ژوند تېرو.
بل خوا د کورمې په حالاتو پوی د صدې محمد جمیل مشال رډیو ته په 11 فروری ویلي په سیمه کې حمید حسین په ټاکل کېدلو یو ځل بیا شیعه رهنما ته موقع په لاس ورغلی چې د کوزي او منځني کورمې خلکو محرومیانې ختمې کړي. جمیل وایي په حلقه کې نوې ټاکلې شوې د قومي سمبلې پر غړي دا ذمواري هم راغلی چې هغه د شیعه سنی ډلو ترمنځ د ځمکو او داسې نور شخړې ختمې کړي. جمیل زیاتوي کچېرې داسې ونه شول نو هغه عناصرو ته به یو ځل بیا موقع په لاس ورشي چې نه غواړي شیعه سنی په یو ځای په امن کې پاتې شي.
نو ورته چیلنجز ورته شته دي که چیرې دا چیلنجز باندې پوره وختو نو دا د دغه علاقې په مستقبل کې یو هیرو هم جوړیږي او د خلکو دا توقعات هم دي نه. او که چیرې نه وشوله نو ما یقین دی چې دا بیا مطلب دا چې فیل کیږي او چې فیل شولو بیا به د هغې یو بل رخ باخلي بل طرف ته به خبره سي.
کورما یو داسې قبایلي سیمه ده چې پکې شیعهګان او سنیان په ګډه پاتې کیږي. په سیمه کې له څه مودې راهیسې د هغوی ترمنځ حالات ترنګلی پاتې شول. په سیمه کې د دواړو ډلو ترمنځ حالات د خرابېدلو بنیادی وجه د ځمکو ذاتی شخړې دي. په 2008 کال کې د مری په سیمه شیعه سنی مشرانو ترمنځ د امن یو معاهده شوې چې پکې د ځمکو شخړې په ترجیحي بنیادو د حل کولو خبره شوې خو تر اوسه داسې نه دي شوې. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
اوزم کو تاسو مشال لیډیو ته وګی د خبري غړی د رښتیا راپور تاسو په امر راغوم. د فروری 8 تر انتخاباته ورسټو د بلوچستان په کوټه، چمن، بوري او بلوچ میشتو سیمو کې بیلابیل ګوندونو مظاهره کړې دي. دوی په خپلو حلقو کې د درغلیو تورونه پوری کوي. په احتجاجونو کې شامل سیاستوالو مشال لیډیو ته ویلي چې د فروری په 8 د شپې نتیجې یو قسم خو سحر بیا بیل ډولوي چې ښکارا درغلی ده. د پاکستان انتخاباتو کمیشن ویلي چې ټاکنې شفاف وي خو بیا هم څوک شکایت لري هغه دي د شکایت تونو سانګي سره خپل اعتراضونه ثبت کړی. ایوب ترین په نور تفصیل لاکې.
د کوټ په ګډون د صوبې په زیاترو برخو کې د انتخابي نتیجو په ضد احتجاجي پرلت او مظاهرې روانې دي. په انتخاباتو کې د درغلي د تورو په ضد هزاره ډیموکراټیک ګوند شجنه غړو د فروری په 11 نیټه د کوټ پرس کلب مخ ته یو احتجاجي مظاهره هم کړې ده. په دې اړه د یاد ګوند مرستیال مشر مرزا حسین و مشال ریډو ته وویل چې 8 فروری په عام انتخاباتو کې د دوی سره په لویه کچه درغلي سوې ده.
پا
په 8 تاریخ کې موږ ګټلیو او په 9 تاریخ کې ریزلت کر سر دای بدل شو چې ګر سر کښته په شمار کې نستو هغه په پورته رالی مزمو شوټ خدغه دی او په 45 چې مزمو سره دی هغه به مطابق 9100 سمثینګ دغه سی اوټ دی هغه په شمار کې ګر سر نست درې سر وو درې زر اوټو نه دی هغه برالی په پورته موږ لاړو کښته دا کار دی چې دای نه غواړي چې د عوام حقيقي نمائنده مختار شي چې موږ به د کوټو شار بچاوي ځن غواړي د کوټه عوام چې دی ګر سر یو بل په درد او دک شریک سی داسې کنه سی کوم مطلب یو ټیکداران دلته راسي غرض بوش په نه په کلچر کې با خبر دي نه اوس په سیاست کې سر خلاصې دا خو موږ غواړو چې موږ د کوټه شار ګرد باسیان چې دی موږ سره یو ځای شو
بل په لوته د څلورو سیاسي جماعتو اتحاد غړو د پروند رئیس د ډیپټي کمشنر کوټه د دفتر و مخته احتجاجي پر لطفه لیدي په دې اړه نور حال د بلوچستان نېشنل ګوند مرستيال صوبای مشر ملک نصیر شوانی څه داسې راته راکړي
اوس په زموږ احتجاج روان دی خو پریس کانفرنس مو ریکاونټینګ د پاره مو درخواست ورکړی دی ګورو چې آیا احتجاجونه مسته نور عدالتي طریقه کار شته دغه کوب نو
دا ډول د جمعیت اسلامي امیر مولانا حفظلک کشمیراته اول چې په تاریخ کې د اول ځل دی چې په دومره ښکاره توګه نتیجې مخته او شاته کړل شوی دی
اوس هم تبدیلی عمل چې دا هغه جاری ده نو دا دومره شکاره انحرافات دومره شکاره بے اصولیانی د دې باوجود کموج په دې باندې هریانی وو چې مطلب دا انتخابات باندې سلا خلق احتجاج کوي نو دا خو بیا دا زموږ خپل عقل مسله بی
هلته د افغانستان او پولیسو څیرمه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې هم د انتخابي درغلیو په ضد د عوامي نېشنل ګوند لخوا نه یوازې په کوژک کې د کوټ چمن لوی سړک تړل شوی دی بلکې نن درېیمه ورځ هم پر لتر وان ساتلی دی د فروری په 11 نیټه په خپل وینا کې د یاد ګوند صوبایي صدر اصغر خان څخه وویل په چمن کې د بیکو ترڅنګ ټول سرکاري دفترونه وتړي او د اورګاډي تګ راتګ به هم بند کړي
ټول په هرتال په هر کوی په هر دروازه ولاړ خلک دي هغه ته خاص خو سپړې پرامن طریقہ په لاري په پرام او په جمهوریت باندې تامبال کې په جنگ او په جګړو نه پلان خاصه په سپیاو په ستومانینه او بیا روته وایي څه څه کې په لګې دي ته دا ځلونی پرېږدي ته خو راځه چې نه تا دې زمېم امنیت خلاص کړي ته وګورې
بل خو او پنجاب ته چیرمه د بلوچستان په پښتون میشته سیمه لور لای کې په ګڼ شمېر کې میرمنو د پیپلز ګوند د کاندید شمس حمزازی په حق کې د ډیپټي کمشنر د دفتر و مخ ته احتجاجي مظاهره کړې ده او تورې پورې کړې دي چې د دوی د کاندید ګټلې نتیجه بدل شوې ده مظاهرېچیانو خبرداری ورکړې دي چې تر څو د دوی د کاندید د کامیابۍ اعلان نه وي شوی تر هغه وخت پورې به دوی په قراره نه کښېني په کوټ کې د فروری په 11 نیټه یو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبای وزیر جان چکزی ویلی دی چې کوم ډلې په انتخاباتو کې د ناکامۍ سره مخ شوي دي هغه دې د صبر څخه کار واخلي او الیکشن کمیشن یا عدالت دې مراجعه وکړي بلخوا د بلوچستان صوبای الیکشن کمیشنر د دفتر له لوري ویل شوي دي چې پر ټولو حلقو غیر رسمي نتیجې اعلان کړي دي په کوټه کې د صوبای الیکشن کمیشن لخوا د فروری په 11 نیټه په جاري شوي یو بیان کې زیاته شوی ده چې د صوبې لری پرتې سیمې او د امنیت د ناوړې وضع له کبله د نتیجو ځنډ لامل ګرځېدلی دی خو اوس د بلوچستان د قامي اسمبلی پر 14 او د صوبایي اسمبلی پر 15 حلقو غیر سرکاري نتیجې په بشپړه توګه اعلان کړي دي او په یو بل بیان کې د افشین څخه د بلوچستان اسمبلی پر 2 د کوچ څخه پر 3 او د کل عبدالله او چمن پر 1 چوکۍ د بیرته د وټونو د شمیرونو امر هم کړی دی د فروری د میاشت په 8 نیټه تر سیمو په عام انتخاباتو کې د انتخابي کمیشن د غیر سرکاري نتیجو یا شمیرو له مخې پاکستان پیپلز ګوند یولس جمعیت العلماء اسلام او مسلم لیگ نون ډلې لس چوکۍ ګټلې دي دغه ډول په بلوچستان اسمبلی کې بلوچستان عوامي ګوند څلور نېشنل ګوند درې چوکۍ ترلاسه کړې دي د دې ترڅنګ عوامي نېشنل ګوند و بی ان پی منګل بی ان پی عوامي او جمعیت اسلامي سره سره د حق دوه تحریک یو کاندید کامیاب شو سوی دی. د بلوچستان اسمبلی لپاره شپږ آزاد امیدواران هم بریالی سوی دی. دغه ډول د دې صوبې څخه د کامی اسمبلی د شپاړس چوکۍ غیر رسمي نتیجې هم مخې ته راغلي دي. په هغه کې مسلم لیگ نوم درې، پاکستان پیپلز پارټي او بی ان پی منګل دوه چوکۍ ترلاسه کړي دي. د دې تر څنګ دوه آزاد کاندیدان هم بریالي سوي دي. جمعیت العلما اسلام، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، نېشنل ګوند او پښتونخوا نېشنل عوام پارټي هم یوه یوه چوکۍ ګټلې ده. د جمعیت العلما اسلام فیډرالي مشر مولانا فضل الرحمن دا ځل د بلوچستان د پښین څخه د کامی اسمبلی لپاره کامیاب سوی دی. د کامی اسمبلی د کل عبدالله چمن پر الکا دوه سوه شپږشپېته د غیر سرکاري نتیجو له مخې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي د کامیابۍ اعلان سوی دی.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیزې خبرونې ترلاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.